د ژوند رنگونه. السلام علیکم. د ژوند رنگونو په دې پروګرام کې چې څه کم یو سات دوام کوي، د منی یا خزان په موسم کې د میوو د ټولولو او د اوږدې مودې لپاره د هغو د ساتلو یا خوندي کولو پر غوره لارو چارو خبرې کوو. د ملګری ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا په یو راپور کې راغلی چې د افغانستان د خلکو 80% ژوند په کرنه او بڼوالۍ پورې تړلی دی، چې لا هم په لورو پرتو سیمو کې خلک په دودیزو لارو خپل کرنه او بڼوالۍ مخ ته وړي. په بیلابیلو ولایتونو کې بڼوال یا بغلرون کې ځینې دودیزې تجربې او لارې چارې لري چې په مرسته د ژمي په موسم کې هم ځانونو ته په زیاته پیمانه تازه میوه خوندي کوي. په ځینو ولایتونو کې د تازه میوو ترڅنګ د ځینو نورو زراعتي محصولاتو د ساتلو دودیزې لارې چارې هم شته، چې په ځانګړي ډول هغو ولایتونو کې چې د ژمي پر مهال یې لارې د زیاتو واورو اورېدو له کبله بندیږي. په همدې حال کې هر کال د افغانستان د تازه میوو د موسم له رسېدو سره د پاکستان حکومت د افغانستان د تازه میوو او سبزیجاتو د وارداتو په وړاندې ډول ډول خنډونه جوړوي، یا یې په وړاندې دروازې تړي یا ګمرکي تعرفې لوړوي، چې په وروستیو کې دغه ګمرکي تعرفې 10 برابره لوړې سوې دي. ځینې بڼوال او سوداګر اوس هڅه کوي چې د منی په موسم کې د ځینو میوو له ذخیره کولو سره دغه میوې په ژمي کې په افغانستان کې دننه مارکیټ ته راوباسي او په مناسب قیمت یې خرڅې کړي. څوک د انارو د ساتنې تجربه لري، څوک د مڼو او څوک هم د ناکو، خو دا هره تجربه متفاوته ده. ویل سوي په افغانستان کې وروستیو اقلیمي بدلونونو د بڼوالۍ پر څرنګوالي هم اغېز کړی دی. د یو شمېر نور ولایتونو کاروانګر او بڼوال وایي چې بارانونو په ځینو ولایتونو کې دوی ته ګټه کړې ده، خو په ځینو نورو سیمو کې فصلونه ورڅخه اغېزمن سوي دي. په څو شیبو کې د ژوند رنگونو پروګرام له میلمنو سره د همدغو تجربو د انتقال په باب خبرې کوو. بیا هم د ژوند رنگونو پروګرام ته ښه راغلاست. د دې پروګرام میلمنې د کرنې د چارو متخصص محمد عزیز سعیدی، د کابل پوهنتون د کرنې پوهنځي د غذایي ټکنالوژي ډیپارټمنټ استاد پوهنیار جاوید رحیمی، د غرض د جرمني په کاسل پانتون کې استاد او څېړونکی پوهان ډاکټر ذکر الله صافی، درې واړه میلمنو ته شراغلاست وایم. په پیل کې شغلی صافی، تاسو تر از په منی یا خزان کې کومې میوې راټولیږي او مناسب وخت یې ستاسو په نظر کوم وخت دی؟
تاسو افغانستان ته سمالم د افغانستان ایکولوژي په لحاظ باندې ډېر متفاوت اقلیمي شرایط لري. او ګنې میوې لري، هر سیمه ځان ته خاصې میوې لري. که موږ تاسو فکر وکړو، مثلا زابل کې موږ بادام پورې څه پریمانه لرو، که چېرته میدان وردګ ته لاړ شو یا د افغانستان مرکزي ولایتو ته لاړ شو، مڼې ډېرې لرو. همدارنګه تاسو کاپیسا ولایت خواته لاړ شي، انار دي، تاشقرغان خواته لاړ شي، انار دي. نو تقریبا د میوو تنوع چې افغانستان ته ګوري، ډېرې زیاتې میوې دي. هر میوه یعنی زیاتره میوې په ملي کې ټول کې کله د میزان یو عامه اصطلاح ده، وایي د میزان اوبه وخوري یا د میزان هوا وخوري، نو میوې ښه کېږي، شمیني خوږوالی کیفیت ګډیږي. نو په دې کې هر منطقه ځان ته هغه محلي یا بومي میتودونه لري چې دوی څه رقم ټول کړي او څه وخت یې ټول کړي. پخوا کله چې سیستم نورمال و، کمیاد وي، خصوصا د انارو په برخه کې موږ د سره ډېر ښه روابط درلوده او تقریبا د انتقالات موږ د میوو ډول په ښه طریقه کېده. تجاران برانو پخوا به دا میوې پرته دي چې دیقان یا بزګر زیامت وباسي او د ته پاره زیرمکونه جوړ کړي، دا زیرمکي یا وی ساتي، د دې مشکلاتو سره دوی مخلو. مستقیما به دا تجاران به راتله، دوی سره به تماس نیوه، دوی به هغه محلي سیستم باندې یو رقم کې جاوی وي چې لرګیو او پوزینه به استفاده کوله، دا میوې به په دې کې واچولې، هلته به انتقال کړي. همدارنګه میدان وردګ ولایت کې دوی به دا مڼې راټولې کړي او په باغ کې به یې خړه کړي او په هغې د وروسته به تجار راغی، بیا به دا خپل په خوښه خپل په میل باندې رقم انتقالول په هره منطقه کې. اما دا سیستم ورځ په ورځ په تغییر دی او تغییر یې پیدا کړ. ځینې دا انقلابونه په افغانستان راغله، زمونږ روابط د ګاونډیانو سره وشلېدل، ځینو ستونزې راته ولاړې کړې. لکه تاسو چې یادونه وکړه، په راپور کې چې زمونږ کله میوې پخېږي نو دوی د سرحدونه په مونږ بند کړي، نو د دې داسې مصیبت سره مخ شو. زمونږ تجارت مخ په سیاست باندې لاړه، خلک د دې نه اوس منته دی ابزارو په شکل باندې ستګټه پورته کوي. نو اوس په دې قام بازګر باندې چې کی چې دی باید اوس په سیاست کې داخل شي، ځکه د دولت سیاست په دې تعقیب کې د ګاونډیانو مخې باندې او پیګنی دی لپاره دی باید خپل ځیرمنتونه استفاده وکړي چې دا په یوازې توګه د بازګر د واسه نه دا پورته خبره ده. په دې کې دولت یا سیاستوال چې مثلا دا رول لوبوي نشي کولای چې د ګاونډیانو سره روابط تامین کړي، نشي کولای خپل تولیدات په اسانه توګه بهرنیو هیوادو ته انتقال کړي، یعنی خارجي اسعار کې اسکي. نو بهتره ده چې لږ تمرکز په دې وشي چې دا د قانونو مثلا په خوا په محلي میتودونو باندې د امنیت ساتلې څلور میاشتې پنځه میاشتې او بالداری به یا به خرابېدل یا به څه کېدل. اما اوس د دې یو نووري وکي دی کې باید مداخله وکړي چې په بومي او محلي توګه باندې د قانون دي ته ور نه دي چې د میوې خپل ساتي، خصوصا تاسو په مجال وردو کې راشي چې دا منع شي کله چې مظلومان به خپل حاصلات خرڅ نه کړي او دوی بیا د کابل په مارکیټونو کې یوه ګونۍ یا یو غټه خالته منی په 50 روپۍ په 70 روپۍ چې دا نهایت ډېر زیات د بازګر سره دا زیات کار سره چې شپه او ورځ په باغ کې کار کوي، څارنه کوي، خدمت کوي، د خپل ونو بیا محصولاتونه داسې حاصل ترلاسه کوي. دا تقریبا ډېر یو ناوړه چاره ده. د دې لپاره نوي میتودونه باید معرفي کړي، د دې لپاره بومي او محلي یعنی د زمتونونو کې یو نواوري وکړي. که څنګه د جمهوریت په وخت کې لږ هڅې وشوي چې د دې لپاره ښځې میتودونه جوړ کړي، اما متاسفانه دومره فساد چې هغه زمتونونه هم د ملک صاحب په ګا کې په اوجلې خوا ته جوړ شول چې هغه ملک صاحب دغه یا د کلي مشر صاحب دغه هغه ته استفاده وکړه، عامه بزګر هغه لپاره لاسرسی نه لرلو. اوس دلته په کار ده چې موږ یو څه باوري وکړو، یقینو ته وایو چې هغه په زیاته کچه خپلې میوې نشي ساتلی، ترڅو د دولت د حکومت یا د خیریه موسسو چې هلته اوس فعال دي کار کوي، مثلا د پی او ده، ډبلیو پی ده، یا نور موسسې دي، د یقینو دپاره دغه د ګاونډیانو څورته وایي کرنې او تجارت دا په سیاست کې داخله او د دپاره باید یو پاملرنه وکړي، ترڅو د یقینو کولی شي خپلې میوې په حوصله سره د مارکیټ یا بین وروسته په ښه قیمت سره بازار ته عرضه کړي. نو زه فکر کوم دا په یوازې توګه د بزګر کار دی او بزګر دا وس هم نه لري چې په خلورو میوې خپلې وساتي، او ژمی ځکه هغه ژمی دپاره یو کوټه خپل ځان دپاره له جوړې کړي، نو هغه به د میوو ساتلو لپاره څه رقم اقدامات کوي تر څو ستونزمن وي.
بله ډیر مننه ښاغلی محمد عزیز سیدی. سفی صاحب خو د ځینو ټکو یادونه وکړه. د میوې د ټولولو په وخت کې کوم ټکي باید په پام کې وساتل سي چې میوه زیانمن نه سي، او کڅو کې د ژمي پر مهال ساتي چې زیات وخت دوام وکړي؟
اول خبره دا چې موږ باید زمونږ د باغ د درست او معیاري شکل باندې روزل شي، ترڅو هر میوه یا هر میوه زمونږ په ونو کې دا چې د معیاري او په درست ډول باندې پخې شي او د دې قابلیت ولري چې دغه میوه ستور شي یا ذخیره شي. ځکه د میوې د ذخیره کولو لپاره مهمه ده چې دا میوه باید طاهر نه وي، خراب نه وي، مرضي نه وي، زخمي شوي نه وي. او د دې تر څنګ بله ډېره مهمه مسله دا ده چې دغه میوې باید موږ په څو کټګوریو باندې وویشو. هغه میوې چې د په خپل سیزن کې ښه مارکیټ لري، ښه داخلي مارکیټ لري او یا خارجي مارکیټ لري، هغه باید په هماغه وخت کې دقت شي او د هغې د ستور کولو کوشش وشي. او هغه میوې چې مارکیټ کمزورې او وړتیا چې دا ستور شي یا ذخیره شي، نو په هغې باندې باید کار وشي. بیا په دې میوو کې د هرې میوې هغه ورایتي چې هغه د ستور کولو یا ذخیره کولو ښه قابلیت لري، د ډېرې مودې پورې ذخیره کېږي، په هغې باندې کار وشي. نو د هغې دپاره څېړنو ته هم ضرورت دی، لکه تحقیق وشي چې په مثلا په مړو کې کومه ورایتي مڼې ډېر وخت پورې ذخیره کېږي. اصول دا دي چې هغه ورایتیانې یا هغه ډولونه باید ذخیره شي کوم چې ناوخته رسیږي، لکه په مړو کې ځینې وختي پخېدونکي ورایتي دي هغه چې ناوخته دي په هغې باندې کار وشي. او د دې تر څنګ ځینې تخنیکونه چې هغه د میوې د سټوریج لایف یا د ذخیره کولو مودې اوږدوي، هغه په درې شکل باندې په باغونو کې ترسره شي. مثلا د میوه راشکول دي، کچیر میوه راشکول په وخت کې دا په ډاګه شوي دي چې مطلب کومه میوه پخه ده کومه خامه ده او میکس شکل باندې راوش کېږي او یا بیا وروسته دا سوټ نه شي، نو د دې د ذخیره کولو وخت چې دی دا ډېر کمي او یا اکثره په ذخیره خانو کې خرابېږي. یعنی اول ستپ دا دی چې دغه میوې باید په دري شکل باندې راوش کول شي، یعنی زخمي نه شي. زمونږ اوسنۍ کومه پروسه فکټر باغونو کې موږ ګورو، هغه دا ده چې میوې چې د ونه راشول کېږي په ځمکه باندې غورځول کېږي، چې دا خپل د میوې داخلي کوم انساج چې دي هغه ته نقصان رسېږي، ضرر رسېږي او هغه نسجونه په هماغه ساعت کې نه ښکاري. کله چې یو میوه د ونه راوش کېږي او په ځمکه باندې وغورځېږي او یا د شکولو په وخت کې په ګوډو باندې ډېر فشار ورکړی شي میوې ته، دا کوم ځایونه چې د زخمي کېږي هغه په داخل کې، لکه په پوستکي کې باندې دغه زخم نه ښکاري، داخل کې میوه خراب شوي نو میوه باید په داسې شکل باندې راوش کېږي چې د هغې انسانو ته باید نقصان او زیان ونه رسېږي. او د راشکولو نه وروسته دا باید په ډېر سالم شکل باندې دا میوې په مناسبو ثبتونو کې یا که هر روښه یې بل په هغې کې دا انتقال شي، نه دا چې په پلاستیکي خلطو کې یا بل باندې میوې فشار را وړي او په دغه شکل باندې موږ دا انتقال کړو او بیا د دې کوشش وکړو چې دا میوه موږ ذخیره کړو. ځکه دا میوې چې دي د دې ذخیره کول چې دي ډېره قیمته تمامېږي او نقصان رسېږي خپل هغه څوک چې په دې باندې کار کوي، مثلا که چېرې دا په تجارتي شکل باندې نو د میوې راشکول په داسې شکل باندې د هغې راټولول او بېرته انتقال تر ذخیره خانې پورې. او د دې تر څنګ بله مهمه مسله دا ده چې کله کوم میوه راوش کېږي دا باید د دې ګریډینګ د دې ښه او خراب سره جدا شي او پاخه اومه یې جدا شي. هغه میوه چې پوره پخوالي ته رسېدلې ده، نه خام وي او نه ډېره پخه شوي، دغه میوې چې دي د سټور کولو دپاره مناسبې دي او په دې باندې باید کار وشي. یو خو لوکل طریقې دي چې په محلي شکل باندې، مطلب ځینې خلکو ورته ځایونه جوړ کړي دي په کورونو کې یا یو څه د ځمکې لاندې ورته سیستم جوړوي، او بل دا چې پاتري کې باندې کثیرې سرخانی نو د هغې له ځان خپل پروسه ده چې دغه کومه میوه د باغ راشيږي. هر میوه چې ده خپل یو اندازه حرارت لري په داخل کې، ځکه دا ژوندۍ میوه ده، لکه ژوندۍ موجود ده او د دې خپل د پخېدو د پروسس لپاره حرارت تولیدوي. نو د دغه حرارت د ویستل د پریکولینګ وایي چې د څنګه د پخې نه د ونه میوه راشيږي او په ذخیره کې ساتل کېږي، دغه میوه چې ده دا باید هم پاکه شي او هم د دې د داخلي حرارت یې نه ویستل شي. نو دا به په عصري ځایونو کې کله چې موږ د کولد سټوریج خبره کوو په عصري شکل باندې، خو دلته ډېر زیات نور موضوعات شته چې دې پورې تړلي دي. مثلا تر اوسه پورې ولې په افغانستان کې داسې عصري کولد سټوریجونه یا ذخیرې چې دي کمې دي، که څه هم اوس خلکو پرې کار شروع کړی دی، خلک کوشش کوي، او بیا هم ځینې میوې چې موږ بازار کې په لاس راځي چې هغه په سټنډرډ شکل باندې نه ستور شوي، مطلب ذخیره شوي ده، بازار ته په ښه وخت کې راوځي، ښه پیسې کوي، خو که چېرې هغه میوه وکتل شي نو د میوې یا په پام کې تغیر راغلی دی، یا په سټوریج کې ډېره زیاته پخه شوي، یا په داخل کې ځینې مشکلات پیدا شوي لکه داخلې براون شوی چې هغه د میوې هغه خپل خوند او رنګ چې دی هغه د لاسه ورکړي. او بله مهمه مسله د د عصري سرخانو په باره کې هغه دا ده چې دلته زموږ د انرژي کوم توکي چې دي یا مواد چې دي هغه قیمت دي، یعنی د دې لپاره چې کله اقتصادي تحلیل کېږي په ډېرو حالاتو کې دا غیر اقتصادي رئیس یو کتاب دی یا یو سرمایه ګزار دی چې هغه د یو عصري سرخانه جوړه چې هغه دې په برق چلیږي یا دې په تیلو باندې چلیږي یا دې په ګازو چلیږي، لکه دغه د سون دغه ټول مواد چې دي په افغانستان کې قیمتونه ډېر لوړ دي. یعنی د هر لکه دا خپل یو ځان ته بیل بزنس دی، د باغدارۍ نه علاوه د میوې آکسیجن کې د هغې مارکیټ ته وړاندې کول یو ځان ته کاروبار دی. نو دغه کاروبار کې لکه اقتصادي تحلیل چې کله کېږي اکثره وخت دغه میوه چې ده هغه د خپلې اندازې نه ډېر زیاته قیمته بازار ته راوځي، او حال دا چې په هماغه سیزن کې د نورو هېوادونو نه مونږ ته همدغه میوه مثلا مڼه د نورو هیوادونو راځي چې د هغې کیفیت زمونږ د مڼې نه څو چنده لوړ وي، همې میوه سالمه وي، همې خوند رنګ برابر وي. نو بیا په هغه صورت کې تجارت به نه شي کولای چې په دې برخه کې د مارکیټ د نورو دغه اکټرانو سره دغه وکړي، رقابت وکړي.
ډیر مننه پوهنیر جاوید رحیمی. تاسو ترازو د میوو د شکولو د غرض ساتلو ځینو طریقو ته اشاره وسوه. ګڼ کسان په بیلابیل ولایتونو کې د ځینو میوو د خوندي کولو یا ذخیره کولو طریقې لري، مثلا انګور، مڼې، انار یا نور په ډول ډول طریقو ساتي. د دغو تجربو په باب ستاسو نظر څه دی چې بهترین کومه یوه ده؟
لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده، د افغانستان کرنه متاسفانه عنعنوي ده او خلک چې دي مثلا مختلف میوې چې دي په مختلفو ډولونو باندې په عنعنوي توګه باندې دا ذخیره کوي. مثلا مڼې دي کله چې خلک وښکوي بیا وروسته د هغه نه دوی په هغه کوم هغه چې دي زیرمه مثلا وټوخونه دي دوی خپله جوړ کړي دي په هغو کې ذخیره کوي. یا مثلا انګور دي دا هم څوک یو ډول ذخیره کوي، مثلا کندینو کې ذخیره کوي، یا مثلا بس خو انګور چې دي ډېر کم عمر لري. او همدارنګه انارم په انانوي توګه باندې ذخیره کیږي. نو دغه ذخیرې چې دي دا د خپله دغه تودوخه نه ده، د ورځې له طرفه مثلا تودوخه زیاته شي او د شپې له طرفه دا تودوخه چې ده بیا ټیټه شي. نو دغه نوسانات چې دي دا ټیټوالی یا جګوالی د دغه تودوخې چې ده دا میوه میوې ته صدمه رسوي، ځکه هره میوه چې ده خپل ټیټه مخونه تودوخه لري. چې دا ټیټه مخونه تودوخه چې ده میوه به په دغه کې ذخیره کړي. که چیرې هره میوه موږ وګورو دغه ټیټه تودوخه لري، نو دا هغه وخت کې په هغه صورت کې موږ کولای شو چې میوه صحیح وساتو چې هغه ته موږ کول سټورېج یا سړی خونه ولرو. ځکه په سړو خونو کې موږ کولای شو چې دغه میوې په هغه مخونه تودوخه کې موږ وساتو او په عادي شکل باندې موږ کولای شو چې دغه تودوخه دوی ته برابره کړو. ځکه د خپل مخونه تودوخه د ټیټه مخونه تودوخه لدینا کثیرې دوه درجې ټیټه یا دوه درجې جګه د تودوخه درجه سانتیګریډ لوړه شي یا ټیټه شي، دلته دوی کولای شي چې یو څه مقاومت وکړي. او لدینا کثیرې زیاته جګه او ټیټه کیږي، نو دلته میوه صدمه ویږي. صدمه بیا په دوه ډول ویږي، کثیرې زیاته تودوخه ټیټه شي دلته بیا دته وایي چې کله مثلا د سفر څور رسیدل سفر نه کیته چې دلته بیا یعنی فریزینګ انجن ورته وایي چې دلته میوه نه زمیدا کیږي، میوه کنګل کیږي. نو دا به هیڅ کله دې تک کیږي موږ بازار ته ارزایم چې دا میوه بیا د څه نه کوي او خپل عمر نه سفر کوي. او همدارنګه کچېرې له خپل مسؤلیت تطبیق نه دا له سفر نه وړي او له مسؤلیت توضیح نه مثلا راشي ته مثلا یو میوه مثلا مڼې موږ مثال ورکړو، مڼې چې په درې درجه تودوخه کې ساتل کیږي په درې درجه سانتیګریډ کې، کچیر له درې درجه سانتیګریډ نه به دې تودوخه راټیټې چې مثلا راورسیږي یوه ته یا دلته چیلنج انجری ځینې وخت راکېږي چې دا خپل مڼې په سر باندې په ذخیره خانه کې داسې د حباب په شکل باندې اوبه پیدا کیږي چې دا خپل اوبه له لاسه ورکوي. او همدغه رنګه کچیر بیا هم د سټ په نتیجه کې دلته هم د دې هغه کوم د غشای خو دایي سره دیواد هم دایي چې دا دانه دایي لګي کنه دا څه ویل چې هر میوه ځانته مخینه تودوخه لري، موږ کولای شو چې هغه تودوخه کې میوه وساتو. نو لګنه کچیر میوه خپل تودوخه برځي یا چې تږي نو دغه وخت میوه صدمه ویني. او په لابد مرغه په افغانستان کې دغه کوم عنعنوي توګه باندې چې دا میوه ساتل کیږي دا اکثره وخت میوه هغه کوم خصوصیات چې د ذخیروي او کوم غذایي مواد چې د ذخیره کې میوه چې هغه خپل له لاسه ورکړي د بازار ته عرضه کیږي، یعنی هغه کوم ستوریج پوتنشال چې دا هغه دي مینی تامین سوای میوه مخکې له دینه خپل ستوریج پوتنشال ته ورسېږي مخکې له دینه لباینه دي. هر میوه چې دا خپل هغه ذخیروي وخت لري په مخینه تودوخه کې، مثلا که موږ مثال ورکړو مڼو ته بیا مانی چې دی کچېره موږ وساتو په دغه درې درجه سانتي ګرید کې دی تقریبا 15-16 ساتل کېږي، او کچېره دوی ته بیا دغه تودوخه برابر نه شي مسئله تودوخه، یعنی مثلا له درې درجه سانتي ګرید نه دا تودوخه لوړه لاړه شي، یا مثلا د 0 درجه تودوخه ته دوی خپل عمر لاس ورکوي. نو داسې ویلی شو چې په افغانستان کې له بعده مرګه د تولید په برخه کې یو څه کار شوی ده، په جمهوریت کې هم کار شوی ده، اوس هم کار کوي، خو ذخیره او ساتنه کې هیڅ کار نه ده شوی. اوس بعضو ولایتونو کې ځینې سرخانې جوړې شوي دي، لکه څرنګه چې مخکې سعیدي صاحب هم ویلې، دلته د انرژي چې ده برق چې ده قیمته ده، او دا رقم سولري برق کار نه ورکوي ذخیره خانو ته، ځکه دغه خپله ذخیره خانه کې باید 15 ساعته زیات باید د برق هغه نه وي، که 15 ساعته برق وي ساتخانه کې دومره مشکل نه لري، او که زیات برق لاړ شي یعنی د برق هغه ووسي یعنی دا ذخیره خانه خپله هغه کوم هغه څه ده تودوخه ساتي هغه د دې کلیږي، یعنی مثلا میوان نسي کولای چې هغه تودوخه لاسرسه پیدا کړي کوم چې هغه مسئله تودوخه ده د ساتنې لپاره. همدا رقم نورې میوې هم که موږ وګورو په افغانستان کې په عنعنوي توګه باندې ساتل کېږي، او کله چې راټولې شي یوارې بازار ته عرضه کېږي، ځکه موږ د ذخیرو سیستم نه لرو. نو چارواکو نه دا هیله لرو او له سیاستوالو نه له تاجرانو نه چې په برخه کې سرمایه ګذاري وکړي، ځکه د نن هغه څوم بزګران چې دي دوی ډېر بېچاره خلک دي، دوی نسي کولای په خپله میوه ذخیره کړي، او دوی یعنی میوه که ذخیره هم کړي بله ورځ چې بازار ته عرضه کړي باندې څومره وخت هغه میوه خپل خاصیت لاسته ورکړي، او نسی کولای چې غوښمه پیسې دې په تولید کې مصرف کړي، خپل پیسې لاسته راوړي. نو بل اخر د موږ زراعت ورځ تر بلې خرابېږي، نو خیر دغه بس په دغه برخه کې سرمایه ګذاري وکړي، هو هم د موږ بزګر ته په کوم مصرف کړي او هغه لاسته راوړي، او کوم مصرف کوونکی چې هغه میوې ته ضرورت لري هغه هم سالمه میوه لاسته راوړي. که چېرې وګورو د همسایه هیوادو میوې وګورو، ځینې میوې دي چې هغه له یوه موسم نه تر بل موسمه پورې ساتل کېږي، یعنی هغه هلته هغه کوم ستوریجونه چې لري هغه کنټرول اتمسفیر ستوریج لري. کنټرول اتمسفیر هغه ستوریج ده چې په هغه کې دواړه فکتورونه هم تودوخه او هم د اتموسفیر په کې کنټرولېږي، یعنی کاربن ډای اکساید هلته اضافه کېږي، اکسیجن لري تبیږي، چې دلته میوه کولای شي تر یو کاله پورې مثلا مڼې وساتل شي. دوی خپلې مڼې مثلا د یوه موسم نه د یوه کال نه تر بل کاله پورې دوی کولای شي چې وساتي. نو په افغانستان کې له بده مرغه د کوم ولایتونه چې هلته میوې ساتل کېږي هغه هلته یا میوه د ورځې له مخې نه ګرمه هوا لري، څه ګرمه شي د شپې مخه دې ته هغه چیلنج انجری ته یا فریزنج انجری ته دي چې بیا خپل بازار طرز کې یا خپل خاصیت الله سره ورکړي.
ډیر مننه اوریدونکو ته، بیا هم یادونه کوم چې د ژوند د رنگونو پروګرام له ازادي رادیو نه اورینن په منیا خزان کې د غرض د ژمي پر مهال د میوو د ساتلو د طریقو په اړه خبري کوو. د دې پروګرام ملمانه دي د کرنې د چارو متخصص محمد عزیز سعیدی، د کابل پوهنتون د کرنې پوهنځي د غذایی ټکنالوژي ډپارټمنټ استاد پوهنیر جاوید رحیمی، د غرض د جرمني په کاسل پوهنتون کې استاد او څیړونکی پوهان ډاکټر ذکر الله صافی. ښاغلی جاوید رحیمی، دغه پښتنه تاسو نه وکم چې په غربي هیوادونو کې چې تاسو په ژمي کې په دوبه کې په پسرلی کې ګوري تقریبا هر میوه پیدا کیږي، دوی دا څه رقم ساتي او په دې برخه کې د دوی تجربه څومره پرمختګ کړي؟
دا چې دا په نورو هیوادونو کې پرمختللو هیوادونو کې میوه چې دا اول خو د ورایتیانې د کوشش چې هغه ورایتیانې هغه ډول میوه دوی تولید کړي، یعنی د ساتنې لپاره ځان ته ورایتیا دي، د پروسس لپاره ځان ته ورایتیا دي. نو د ساتنې لپاره هغه ورایتیانې دوی تولیدوي چې هغه د هغو هغه ذخیره وي عمر یا ستوریج پوتینشیل زیات وي، او بل خپله دغه سطحانی چې دي یا مثلا سړې خونې چې دي هلته خو انرژي یا برق چې دا دومره ګران نه ده لکه افغانستان کې دوی په کارخانو باندې زیات کار کړی ده، نه تنها په سړکونو باندې بلکې په کنټرول اتموسفیر یا هغه سړکونو چې په هغه کې نه تنها تودوخه کنټرول کیږي بلکې خپل دغه غازات اتموسفیر هم کنټرول کیږي. نو دغه هغه سړکونو چې دي په هغه کې اتموسفیر هم کنټرول کیږي، دواړه فکټورونه کنټرول کیږي، ځکه میوه چې ده ژوندی موجود ده. کله چې له ونې نه راټولسونه دا تنفس کوي او همدارنګه دوی اقلیم تولیدوي چې خپل هارمون د پخېدو ده اقلیم، او بل په ملي کې ځینې تغییرات راځي. که چیرې وغواړو چې میوه وساتو، کله چې له ونې نه راټولسونه اول خو هغه تودوخه چې دا په مزرعه کې یا په ساحه کې لري هغه باید لرې شي، چې دغه پری کولینګ ورته وایي چې په دغه طریقې سره مونږه کولای شو چې د میوې هغه کومه تودوخه چې مزرعه کې هغه باید لرې کړو، بیا وروسته د هغه نه دا خپله هغه سفخانې ته یا سړې خونې ته یا هغه کنټرول اتموسفیر پورې شته چې هغه کې د اتموسفیر بازونه هم کنټرول کړي، په دې کې ذخیره کېږي. نو دلته دواړه فکتورونه نور رول لري. یو هغه فکتور ده چې په هغه کې مونږه تودوخه کنټرولوي چې هغه یخچالي سیستم ده سړې خونې کې، او بل خپله دغه غازات یې کنټرول کېږي چې دوی کې کاربن ډای اکساید ډېر رول لري. کاربن ډای اکساید سړې خونې ته د پامپو په سمونی اضافه کېږي، او د اکسیجن استعمال کېږي بیا چیرې چې خلا مابین سره دلته بیا نایتروجن نه استفاده کوي. نو له دغه کې پرمختللې ټکنالوژي نه دوی استفاده کوي، نو په دې سره میوه کولای شي چې په دې زیات وخت لپاره وساتل شي. او همدارنګه که څنګه چې ما په مشکل له دوی په بایو ټکنالوژي باندې زیات کار کوي، کوشش کوي هغه هېوادونه چې دوی هلته میوه مابین ته راوړي چې هغه ذخیروي عمر زیات وي. په افغانستان کې چې دا متاسفانه د باغداري سیستم چې دا لکه څنګه چې ما مخکې وویلې دا هم یو کار سره د تولید په برخه کې د فاصلې په برخه کې د تولید په برخه کې ډېر کم کار سره ده. نو په نورو هېوادونو کې په دغه د سړو خونو په واسطه او د کنټرول اتموسفیر په واسطه باندې دوی کولای شي چې تر اوږده مودې پورې میوې وساتي او په هر وخت کې دوی بازار ته راځي.
ډېر مننه. یو اوریدونکي ته ورزو چې زیات منتظر پاتې نسی، تو خی صاحب مهرباني.
نو موږ د زابل په ولایت کې زه خو دې و پېژندم چې تو خی د زابل ولایت کې شي.
بالکل.
نو موږ ته شاجوي خاصتا په زابل کې سرني وجه ټول خراب شوی دي د څو سببو. اول خو یو مشکلات په جوړ کو، دوم هوا مساعده نه و، یو مرزونه یو کول، دریم بارانونه ور باندې وسو، څلورم یو سکیمات هم ډیرته انتهایی درجه کې را لیدلې ده. خو خلکو بعضی میوی په تاوان خرڅې کړي، بعض وچې کړي، هغه وچې اوس نه خرڅېږي، کیفیت یې هم خراب ده. ځکه چې زموږ د ولایت ستر عاید خاصتا د شاجوی د ولسوالۍ خو پشمش دي او شکرپاري دي، بادام دي، خاصتا د زابل د کلات بیا اوس سینزر هم لري، ارغنداو هم انزر لري. نو انزر لدی هم نسبتا شو، خو هغه هم مرضونه وکول. عمر د اسلامي امارت د چارواکو څخه او خاصتا د کښت د زراعت وزارت څخه دا غواړو چې زموږ د مرضو لپاره د باغو لپاره یو دوا راکړي، او په د بزګرانو باندې تخمونه وویشي او کود ورکړي، نور شان ورکړي، ځکه چې د زراعت اوس په تاریخ بند شوي دي. او بل موږ سړي خونې نه لرو، زموږ میوې دي ګوره، د غنم دلته انار راغلي وو، زموږ په شاجوي کې خرڅېدو، نو بیا ما څه واخستو، دا ټول خراب شوي وو، چودلي وو. نو تقریبا یو قابل ایمانی په 500 افغانۍ ورکاو، نو ډېر خراب شوي وو، هغه چودلي دي. دا هم له مرض وڅخه دي، دا هم د دې وجې څخه دي چې موږ ته دوا نشته، چې موږ په دا باغو باندې وشندو. او بل موږ سړي خونې نه لرو چې دا میوې وساتو وګران وخت. او بل موږ د دې وطن لپاره یو پاکستان بدیله لار غواړو، پاکستان خو د زموږ په میوه باندې چې وخت چې هغه لارې را باندې بندي کړي، زموږ کښتې وو وڅکي وو کشمش، دا بیخي څوک پوښتنه هم نه ور باندې کوي. دوی باید منځنۍ اسیا ته لار پیدا کړي، یا د چابهار له لارې و هند ته، نو موږ امید لرو چې دا د هند نمائنده راغلی وي د وزارت خارجه دا به غونډې تجارتي خبرې هم ورسره شوي چې هند ته زموږ میوې لاړې شي. موږ له پاکستان څخه ډېر په شکایت یو، باید پر دې باندې کلک بندیز ولګېږي. تعرفه ټول دغه کوي، د دې کیلې راځي له پاکستانه، پر دغه باندې تعرفه نه ولګېږي، د دې میوې راځي زموږ د هغې خواته نه ځي. ولو که تعرفه پر لوړه شي، خو بیا هم د ملت لپاره هم تاوان د دوی پر داخلي میوو باندې چې واردېږي افغانستان ته. نو دا زموږ هیله او خواهش ده. او د محترم میلمانه څخه مې دا پوښتنه ده، چې زموږ انګور کله کله موږ سپیره ورته وایو، داسې سپیره وکوي خورن او پیچک پکښې پیدا شي، داسې نري نري لکه ستنسي یا تارونه پلاستیکي داسې جوړه دغه وکوي. نو د دې دپاره که یو ادویه یا یو تجربه یا معلومات راکړي چې موږ له دې سره څه عمل وکړو. مننه.
ډېر مننه ستاسو د پښتنې ځواب پوهان ډاکټر ذکر الله صفای درکړي. صفای صاحب، یو خو د اقلیمي بدلون یادونه اوریدونکي هم وکړه، بل دا چې ځینې مرضونه دي چې د دوی په کښتونو یا باغونو کې لګېدلي دي، په دې اړه که تاسو کومه حل لاره لرئ مهرباني.
د اقلیمي بدلون په سبب تاسو هم جدا ناورین دی. ناورین نه یوازې په افغانستان، په ټوله نړۍ کې د بزګرو سره، خلکو سره، حتی تقریبا څوک چې ژوند کې د تا سره مخ دي. نو دې ته څه وایم چې داسې حل لارې ځینې شته دي ابتدایي چې موږ تاسو په هغه باندې عمل وکړو، کولای شو دغه اقلیمي بدلون لږ سره وزغمو، یعنی د یو زغم حالت ته راټیټ کړو. مثلا د خاکشناسۍ یا د خاورې پېژندنې له اړخه که موږ ځینې نباتاتو ته واده ورکړو، سټرکچرونه جوړ کړو، د ژمي واورې زیرمه کړو، بارانونه زیرمه کړو، او همدارنګه که لږ په لوړه کچه باندې د اوبو ذخایر جوړ کړو، تر څو وکولای شو دغه آنی د رطوبت زیاتوالی، د رطوبت کموالی، یعنی دا د فشار دور د فجه کېدل او د فشار ټیټېدل چې داسې یو نوسانات رامنځته کوي. یو منطقه کې شدید بارانونه لامل کېږي، یو منطقه کې د شدید وچوبې لامل کېږي. دا په دغه سټرکچرونو باندې موږ کولای شو چې دغه منفی یا داسې آنی تاثیرات یا داسې ناوړه تاثیرات چې ډېر زیات صدمې رامنځته کوي هغه کړو، د مخه ونیسو. او دا هم کېدای شي، فکر کوم یو څه پرمختګونه په افغانستان کې شوي دي. موږ ځینې واټر شک مینجمنټونه جوړ کړي دي، مثلا په شمال کې ځینې داغونه مواخسته، په هغې سټرکچرونه جوړ کړي دي او نیالګین کېنول. همدارنګه که د یقین کوشش وکړي، داسې مثلا شړې داغې په ځینو طریقو سره د اوبو د درولو ځینې ابتدایي سټرکچرونه چې مثلا موږ ورته واړه واړه کندې وایو، دا جوړ کړو، اوبه زیربه کړو. نو زه فکر کوم ځینې نباتاتو په دې کې وده وکړي، د نباتاتو په وده سره ځینې د هوا تقریبا نسبتي لندبال هغه ساتل کېږي. کله چې دا وساتل شي، نو هوا ډېره شدیده وچوبې خواته هم نه ځي او ډېره شدید رطوبت خواته هم نه ځي، یعنی یو سیمه متعادل ساتلی شي.
بله صفای صاحب، انګور یادونه وکړه.
د امراض وه.
بله، پنګورو کې د یو ډول مرض یادونه وکړه چې وایي سپیره کیږي.
بل خبره ده، د ورور واشه ځینی امراض. تاسو فکر وکړئ کله چې یو نورمال شرایط، یعنی نورمال ایکولوژیکي ځینی ازدمایم تغییرات رامنځته کیږي، په دې کې نور ناورینونه هم رامنځته کیږي چې هغه دغه امراض دي. تم فکر کړئ په یو برنامه کې موږ تاسو په یو چینجي باندې بحث وکړو چې هغه چینجي نوی تقریبا، یعنی بیخي داسې یو میوټانت حالت دی، یو نوي تغییر حالت ته راغلی دی چې د یقین سره سخت په عذاب دي. نو په دې کې په هر هېواد کې دغه حشرات چې کوم دي، ځینې حشرات هغه ته ریډ لاین لاندې دي، او ځینې حشرات چې کوم دي د ریډ لاین نه پاس، یعنی هغې حد تر یو حده پورې د زغم وړ دي، او د هغې حد نه چې زیات شي خطرناک تمامېږي. هغه تعقیبوي، کله چې تعقیبېږي عاجل دغه سیستم، د هاضمي سیستم مطالعه کېږي، د هغې سره سره ورته دوا شی کېږي، برابرېږي. ځینې حشرات دي چې هغه که موږ تاسو ته ځینې زهرا چو، هغه په هغه وخت کې راځي چې میوه د خوړو وخت، یعنی د خوړو ته برابره وي. که چېرته موږ داسې ادوارو ته لاس اچوو چې هغه تقریبا د ټولو ژوندیو موجوداتو لپاره مضر وي، نو هغه نه موږ استفاده نه شو کولی. نو هغه حشرات چې په هغه وخت حمله کوي چې موږ کولی شو ځینې د ادویو نه استفاده وکړو، کولی شو چې په دې باندې موږ پوره بحث لرو. نو زه دې ورته وایم چې اول د حشره شناسایي کې حشرات موږ تاسو ځینې متخصصین په وزارت زراعت کې شته، په ریاستونو کې شته چې وی پیژني کومه حشره ده. بعض د هغې سړی بیا ورته کولی شي چې مثلا د دواو یا د ځینو اګیو د حشره کشونو سپارښتنه وکړي. ځینې حشرات دي چې هغې مثلا ژوونکي خو غلدي هاضمي سیستم لري، ځینې پیرسن ساکي یعنی شیوتسکي، نو په دې وخت کې مشکله ده چې سړی وایي چې کوم مرض دی. او په انګورو کې زیاتره دغه د خاکسترک مرض دی چې دوی کولی شي دا ډېر په اسانۍ سره مثلا په مني کې په پسرلي کې مخکې دي چې شل پنځه ورځې مخکې دي چې دا د شګوفي اوسپړي د په دې واقع دغه د لایم سلفر نه استفاده وکړي. دا چې کله انګور مکه دي چې اوبه کته کې کدي دا د سلفر ګاز نه استفاده وکړي. زه فکر کوم دا د دې زیات د دې سره مرسته وکړي تر څو دا یعنی د دې حاصلات د زیات ځان سره مخ دي شي. د نورو حشراتو لپاره کولای شي د کوشش وکړي چې نمونه یو ساتي او د یو متخصص سره شریکه کړي تر څو هغه وپېژندل شي او بعد هغه دغه لپاره ادویه سپارښتنه وشي. او هیڅ کله دې په سر به خوده د دواو نه ګټه نه پورته کوي، ځکه دواو د څه خراب هغه دی چې نن سبا یې دوای دي چې دا تقریبا په ځمکه کې یا په نبات کې د ډېر وخت لپاره پاتې کیږي. نو هغه د هر یو ژوندي موجود لپاره مضر دی. که چېرته په ظاهرا یو موجود د مضر نه وي، هغه په مور زما په مرض ته بدلېږي، نورې ناروغۍ لامل کیږي. نو په دې اساس باندې کوشش وکړي چې اول د حشراتو د امراضو په شناسایي کې د متخصصینو سره مرسته وکړي او بعد د هغې د سپارښتنې په اساس یې د ادویه استعمال کړي. ولې د لاین سفر استعمال دا ډېر ساده دی، دا سیف دی، دا څه مشکل او مشکل نه لري. دوی کولی شي د ډېرې استفاده وکړي. همدارنګه په ځینو مثلا حشرات چې موږ تاسو ورته هغه وایو شنه کې وایو یا څه ورته وایي په عام خلک ورته شکرک وایي، دا کولی شي تاسو مثلا د ځینو او دا بعضې شیان لکه د چای شین چای چې تاسو خوري هغې پاتې شوني وي، که چېرته د تمباکو ډکي لرئ دام که چېرته جوش کوي او د دې اوبه هم سپرې کوي، تر یو حده پورې دا د ځینو ساده امراضو حشراتو په وړاندې دا مقاومت کوي او دا سیف دی، دا هېڅ ستونزه نه رامنځته کوي. اما د نورو هغه بزرا حشراتو د پاره چې دغی او بریک یا شویه دی د قوی وي، نو حتما د متخصصینو سره د دې چیو کې تماس ونیسي، اړیکه ونیسي او د هغې نه مشوره واخلي.
ډېر مننه ښاغلی صافی. پوهنیار جاوید رحیمی، تاسو تر ازو مخکې یادونه وسوه چې اوږدې مودې دپاره د میوو د ساتلو یوه طریقه د سړو خونو جوړېدل دي. که په افغانستان کې دغه خونې جوړېږي، ځینې نورو تجهیزاتو ته اړتیا ده، آیا فکر کوي چې دغه امکان ورته برابرېدای شي؟ مثلا برېښنا یا د خونو د سړولو دپاره ځینې ماشین آلات چې د ګڼو هیوادونو کې کارول کېږي، افغانستان کې دا امکانات فکر کوي چې ورته شته؟
لکه څنګه چې افغانستان اوبه لري، نو که چېرې بندونه جوړ شي په بندو باندې کار وشي، برېښنا اوله بندونه جوړ شي او تر هغو برېښنا تولید شي په افغانستان کې، نو د امکان زیات شته چې هغه بندونه سړو خونو جوړ شي. ځکه لومړنی شی چې ده په سړو خونو کې هغه برق ده، نو که چېرې دغه برېښنا یا برق ووسي، نو تاجران یا هغه کوم سوداګر چې دي په خصوصي سکتور په دې برخه کې سرمایه ګذاري کوي، ځکه برق چې ده یو ډېر مهم ده. دا خصوصي سکتور صنایع توګه باندې نشي کولای چې دي برق جوړ کړي، نو دغه لپاره باید اول په برېښنا باندې کار وکړي، تر هغو دغه برېښنا موبایل تراشي او دغه سړو خونو ته برق ورکړي او سړې خونې جوړ شي. ځکه ما څه مخکې وویل چې خپله دغه تنه تنها دا سړې خونې دا کنټرول اتموسفیر ذخیرې همدارنګه برېښنا ته ضرورت لري، نو بدون د بندونو د جوړولو موږ په هیڅ ډول نشو کولای چې دا سړې خونې په دوامداره توګه دې کې نیو ساتو. ځکه دا وارداتي برق چې دا د قیمته ده، دا رقابت منس کولای له همسایه وادو سره چې برق ډېر قیمته تمامېږي، نو له همدغې وجې نه که چېرې موږ په اوس وخت کې سړې خونې جوړې کړو نو پلانټ وخت سره پلانټ وخت کې موږ کولای شو چې د مشکل ته د حل لاره پیدا کړو. وګده وخت کې موږ نه کولای ځکه په مهاله وخت کې موږ باید دغه خپل کوم بندونه چې دي په دې باندې باید سرمایه ګذاري وشي، پانګونه وشي، تر هو دا برق تولید شي، موږ سړې خونې جوړې کړو. بل د تاسو ویلې چې ماشینري دې ته ضرورت ده، بالکل ماشینري مو ته ضرورت ده، ځکه یخچالي سیستم باید دې ته انسټالېږي چې هغه 15 نور هېوادونه راوړل کېږي، هغه یو د فار راوړل شي، بیا ډېر وخت پورې خور ورکي، بس نه ده لکه د برق خوندې ته. نو د ما په نظر باندې که چېرې په بندونو باندې پانګونه وشي، بندونه جوړ شي، نو دغه ستونزه به حل شي.
ډیر مننه محمد عزیز زیدی، تاسو تر اوسه چې زیات وخت تاسو خبرې نه دی کړی. یو څوک په خپل کور کې یو کوچنی باغ یا باغ لري، هغه په لږو امکاناتو سره تاسو په نظر کولای سي هغه میوه چې دی عملته ورته حاصلات ورکوي چې هغه خوندي کولای سي د ډیر وخت لپاره وساتي؟
دا په خپل میوه په نوې پورې دی چې دا کومه میوه ته ودی. مثلا کچیر د پنګرار کې د لیمو، مالټا، نارنج، شفتالو، امبو کوچا میوې دي. د دې میوې کې ځینې د تاسو قابلیت شته، لکه امکان لري چې هغه وساتل شي او ځینې بیا نه ساتل کېږي. هغه په لیمو کې کچیر ځای شو، نو د پنګرار کې دوه ډول لیمو تولیدېږي چې یو یې هیڅ د ساتلو لکه د لیمو د ساتنې نه د هغې د ساتلو امکانات ډېر کم دي، تر یو وخت دوه وخت پورې سٹور کیږي. او یو بل ډول لیمو د چې هغه بیا کولای شي په ډېر کم امکانات یو کس کولای شي هغه تر دوه یا درې میاشتې پورې وساتي، ځکه چې دا میوې په د مني پاکر یا د ژمي په شروع کې راپاسل کیږي، او چون ژمی په ننګرهار کې ملایم ډېر سوړ نه وي، نو په دغه شرایطو کې دوی کولای شي دا وساتي. او کچیرې بیا نور ولایتونو ته سړی لاړ شي، مثلا چېرې چې مڼې تولیدېږي هلته د ژمي هوا ډېره سړه وي، حتی زیاته د اندازې نه چې کله د حراره درجه ټیټېږي یعنې هوا ډېره ورته سړېږي، نو هغه خپل هم میوې ته تخریبات رسوي. خو ډېرې طریقې شته، په عنعنوي طریقو باندې خو بزګران اوس هم کار کوي، او اکثره داسې دي چې هغه په تجارتي شکل باندې بیا نتیجه لور کې لکه خپل ځانونو لپاره اوس نیول کېږي. که چېرې موږ انارو ګورو، خلک انار په شګو کې خښوي، او انګورو ته که وګورو هغه د خاورې کټورې چې ورته جوړېږي په کنګینه باندې کې دا ساتي. خو دا ځینې نور داسې مېوې دي چې د هغې ساتل چې دي هم سخت دي، او هم لکه مخکې ما وویل چې دا میوې باید موږ په کټګوري باندې وویشو. هغه میوې چې زر ورستېږي، زر خوسا کېږي، نو د هغې ساتل مشکل دي، او هغه میوې چې زر نه خوسا کېږي، زر نه ورستېږي، او په هغه سیمو کې چې د حرارت درجه هم ورته مناسبه وي، نو هلته د ساتلو یو څه امکانات شته.
کله چې یو څوک خپل میوه راټولوي او غواړي چې وی ساتي، آیا د دې لپاره ځینې دواګانې شته چې په دغه وخت کې دوی ورباندې وپاشي؟ که فکر کوي چې هغه سی باید پریښول شي،
میوه چې کله راټول شي او خو د راټولولو وخت کې باید ډېر کوشش وکړي چې دا میوه فزیکي شکل باندې زخمي نه شي. کله چې راټول شي وروسته دغه نه لکه څنګه چې مو وویل، دا باید هغه کومه د مزرعې نه کومه تودوخه راوړي، دا باید کله چې لرې سوله بیا دا ځینې میوې دي چې هغه ته ضرورت لري، یعنی پرېمینځلو ته ضرورت لري، باید پرېمینځل شي. دا کله چې پرېمینځل شي دوی بیا هغه طبیعي وخت لري، هغه ځینې وخت لري کېږي، لکه مڼې دي همدارقم د مڼو ته ورته ځینې میوې دي لکه ناس، دا هغه طبیعي وخت چې لرې شي دا بیا وخت کېږي، یعنی وخت باندې دا کېږي کنګالو. بیا د وخت په وخت باندې چې دا په اصطلاح وخت په دې مڼو باندې چې استعمال شي یا په میوې باندې چې استعمال شي، وروسته د هغه نه دا بیا ساتل کېږي په سړو خونو کې. نو هدف دا خپله ځینې میوې ځینې وخت هغه ته بعضې فنګیسایډو ته ضرورت لري چې هغه د ساتلو لپاره استعمالیږي. مثلا انګور دي، انګور چې کله ساتل کېږي هغه په کارخانو کې ساتل کېږي، هغه ته ګریبګارد ورته وایي. ګریبګارد کې خپله سود میتا بایکالتیب ده، دا یوه ورقه غوندې ته ده د کاغذ په شکل باندې دې چې خپله دغه سود میتا بایکالتیب ځای شوی ده، یوه ورقه لاندې د کارتن کې ښودل کېږي. د وروسته دغه انګور کې ښودل کېږي، بیا اخر کې کله د کارتن ډک یا په هغه باندې خپله ده، بیا یوه ورقه د ګریبګارد په دې باندې ښودل کېږي. کله چې داسې کېښودل شوه بیا بس بدل کېږي، نو پس دا خپله سوډیم میتا بایکالتیب چې په خپله په دغه ورقه کې ده ځای شوی ده، دا انګور باید په هغه مناسبه ټیټه تودوخه کې ساتل کېږي چې اکثرا 2 درجې تودوخه ده، یا مثلا 1 درجې تودوخه ده. دا نظر په ورایټي ته فرق کوي، ځینې په 3 درجو کې ساتل کېږي سانتي ګرید تودوخه کې. بیا دا خپل کله چې دا هغه انګور تنفس کوي، له دوی نه یو مقدار اوبه خارجېږي. کله خارج چې دا هغه شروع رسېدي د خپل ورق ته، دوی دغه سلفر دی خوشې کوي چې سلفات معنی دی نمو د فنګسو کېږي. نو دغه ډول مختلفو میوو کې ځینې فنګیسایډونه استعمال کېږي په مختلفو طریقو باندې چې میوې د ساتلو سبب په انتقال او همدارنګه په ذخیره خانه کې یا مثلا سړکونه کې کېږي. نو په همدې شکل باندې میوې په مختلف ډول باندې په مختلفو طریقو باندې ساتل کېږي چې دغه دوه بېلګې ما تاسو ته.
ډېر مننه ښاغلی سعیدی. کله چې یو میوه د ډېر وخت لپاره ذخیره شوی وي، لری ځای ته د انتقال پر مهال باید کوم ټکي په پام کې وساتل شي، ځکه خامخا په دغه میوه کې ځینې تغیرات راځي؟
میوه ذخیره کېږي، بار بار دا یادونه چې میوه سره د تصدیق چې کومه میوه کوم ته انتقالي برخه کوي. نو هغه اول نه کچېره د میوه سالم ټول شي په خطر کې سره سابقون ته کې تاسو چې دا ری ریکورینګ د میوه کارو په درس کې باندې شي، نو کله چې بازار ته انتقال کیږي هغه به د دا چالي کوم کنسیدر نه چې اکر کنټینر چې په دې کې دا به تر مارکیټ پورې ورسیږي. او دا په خپل د مارکیټ فاصله ته په کتو باندې مثلا د میوه د چې هغه مارکیټ ته رسیږي نو میاشت وخت دی، یو میاشت یا دو میاشت وخت دی چې په بهرونی کې یو خو ځینې وخت داسې کېږي چې داخلي مارکیټ ته انتقالېږي، یو میوه داسې دی یو سټوریج یاره سړی خوله وځي او نږدې مارکیټ ته چې هغه 2-3 ساعته په بد کې نیسي، نو په هغې صورت کې بیا یخچالدار ته ضرورت نه وي. خو که چېرې لرې انتقالېږي نو دا بالکل ضروري ده دغه میوه چې څنګه ذخیره شوې ده په همدغه رقم شرایطو باندې دا باید هغه مارکیټ هم انتقال شي، ځکه د لارې په اوږدو کې دا باید د دې د حرارت درجه او رطوبت کې باید ډېر تغییر راینی شي. که چېرې په حرارت او رطوبت کې تغییر راځي نو میوه خپل رنګ او خوند او هغه کوم تراوت یا تازهوالی د لاسه ورکوي.
ډېر مننه پوهان. ډاکټر ذکر الله صافی سره مو تماس پرې سوی دی. پوهان جاوید رحیمی، تاسو تر ازو ځینې ولایتونه لمنې لا ډېر یخ یا سړه هوا لري، د دې لپاره چې هغه میوه چې د ساتلو لپاره انتخابېږي کنګل نسي یا نورو ستونزې ورته پیدا نسي، کوم ټکي به باید په پام کې وساتل شي؟
هغه ولایتونه چې سړه هوا لري لکه دا مرکزي ولایتونه یا بدخشان یا مثلا سم شمال ولایتونه، دی ولایتو کې میوه چې کله راټوله سوله باید کوشش وشي چې داسې وي چې زیر به شي، هلته د شپې له طرفه هوا ډېره سړه نه شي، یعنی هوا فریز یا کنګل باعث د میوې نه شي. نو کوشش دا وشي چې په هغه داسې ځایو کې زیر به شي چې هلته سړه هوا نفوذ نه کوي. نو بل دا میوه دا خپل ځوندی موجود ده، یعنی هر میوه ځانته مخصوصه تودوخه لري چې په هغه تودوخه کې باید وساتل شي. متاسفانه دغه محلي شکل باندې اوس هم میوې په داسې ځای کې ذخیره کېږي چې هغه په باغونو کې وتاخونه یوسلی دی پوغو کې ساتلږي چالتا اثر واس د میوه کانګلسیږي یا فریسیږي نو د دغه مخنیوي لپاره باید کوشش وکړي چې دا وتاخونه کړکې یا مثلا هغه دروازې چې هغه باید خلاص شي نه کودل چې د شپې له طرفه ځکه د شپې له طرفه هوا اکثرا سړیږي او د ورځې له طرفه کله چې لمر راولږي دلته هوا ګرمیږي نو دغه نوسانات یا دغه تغییرات تودوخه کې چې دي دا باید چې دي چې میوه د شپې له طرفه ډیره سړې هوا سره مخامخ شي بیا چې د ورځې تقریبا لس درجې تودوخه دلته بیا فرق کوي چې دغه تودوخه د ورځې له طرفه نو دلته هوا صدمه ویني یا ضرر ویني چې دا ځینې وخت باید چې دي چې د دې انفاج فریسي بیا ځینې وخت داسې کېږي چې میوه کومه مسینه ټیټه تودوخه چې ده ناکنه ټیټه شي یعنې چیرې انجري دوی وویني نو ښایي دغه داسې په داسې غوتاخو کې یا په داسې زیرمو کې ذخیره شي که چیرې محلي شکل هم ذخیره کېږي چې هلته د شپې له طرفه چې ډېره هوا سړیږي هغه سړه هوا داخل د اتاق سره نه کېږي یعنې کړکۍ تېرې شي دروازې کې
ډېره مننه د ژوند رنگونو پروگرام مول آزادی رادیو واوریدنن مو په دې پروگرام کې د منی د غرض د ژمی پر مهال د تازه میوه د ساتلو پر لارو چارو خبري وکړې د ژوند رنگونو د پروگرام ملمنه و د کرنې د چارو متخصص محمد عزیز سعیدی د کابل پوهنتون د کرنې پوهنځي د غذایی ټکنالوژي د ډپارټمنټ استاد پوهنیر جاوید رحیمی د غرض د جرمنی په کاسل پوهنتون کې استاد او څېړونکی پوهان ډاکټر ذکر الله صفای چې د خبرونې په ورسته یو کې مو تماس ورسره پریسو لوریدونکو هم مننه چې ځینو یې تماس ونیوه دغه پروګرام یې را سره واوري د ازادي راډیو خبرونې هر ورځ څلورویشت ساعته دوام کوي موږ پر انټرنیټ سټلایټ دغه راز اپلیکیشن هر ورځ اوریدلی شئ
د نورستان مرکز پارو نړون کلیو اوسیدونکي وای په شته برېښنا کوټه او برېښنا کې بیا هم کورونه تورتم دي او د کورونو ګرمول لپاره لرګي استفاده کوي په وینې هر کال هر کورنۍ لغره پټنونو لرګي راوړي او سوځوي چې دې کار سره د پارون زنګلونه خطر سره مخ شوي دي پارونین له حکومت غواړي چې د دوی کورونو ته دي هم برېښنا ورکړي څو ځنګل لوهلو خلک د لرګي وراوړلو او نور ستونزو وژغورل شي خیر الرحمن او حاجی غلام الله
ځنګل ساتنه د پر بدل لار خو معلوم لار ده لرګي ونه سوزي ځنګل ونه وهي
یوازې لرګو سره استفاده کیږي نور د سي بدل دغه نه لرو چې نور شاو نه استفاده وشي یا برق مکمل وي د سوزن تو کې ټول هم دغه د ځنګلونو خلک ونی ماته او راوړي دا هر کور کې کم اس کم 15 پګ و موټر لرګي پکاري د ځمین لپاره
بل خو په نورستان کې د برېښنا شرکت مسولین وای یا د کلیو ته د برېښنا رسول لپاره شپږ شمیلون افغانۍ ځانګړي کړي او په نږدې راتلونکي کې به 1200 کورونه د برق لنیامت برخمن شي په نورستان کې د برېښنا شرکت مالی او اداري مسول پوهان حسینی ازادي راډیو ته ویل
په دې کال کې کوشش کوو چې یاد کلیو ته برق ورسو او 1200 کورنۍ به برق ورته ورسیږي او یو اواید به ان شاء الله زیات شي
د یادونه د چې په تیر شل کلن جمهوریت کې په پارون کې دوه برېښنا کوټونه جوړ شوي چې دواړه یې شاوخوا 1.5 کیلو واټه برېښنا تولیدوي یوې په اشتیوي کې د ملي پیوستون پروګرام او د خلکو په ګډه همکاري رغول شوی چې سلګونه کورونه رڼا کړي او د خلکو ورځنۍ ستونزې حل کړي دي او بلې د ولایت مقام سره خوا کې د اوبو برېښنا وزارت په بودیجه جوړ شوی چې تر اوسه یوازې حکومتي دفترونو او نږدې دوکانونو ته برق ورکړي او کورونه ترې بي برخې دي
ژوند که روغ یا که درد لری تیریگی خو متل دی وای روغ سټه نیمه پاچایی ده
خپل ماشومانو ته دا پولیو زد واکسین څاڅکی ورکړئ او روغ سټه یقیني کړئ
په کونړ کې خلک د بیروزګاری، غربت او د شته اقتصادي ستونزو څخه شکایت کوي. د دوی په وینا د ولایت زیاته برخه یې غرونو او سیندونو نیولې او د کرکلي وړ ځمکه کمه ده او داسې بازار هم نه لري چې بیروزګارو کسانو ته پکې د کار کولو او نفقې ګټلو زمینه چمتو شي. د کونړیانو په وینا د بیروزګارۍ په وجه ځوانان د وطن پریښودو او په مرګونو لارو سفر کولو ته اړ شوي، چې ډیری وختونه د ګاونډیو او نورو هیوادونو د امنیتي ځواکونو لخوا د وژنو په ګډون د ډول ډول زور زیاتی سره مخ کیږي. محمد رحیم خاکسار:
مارکی استامینا او به بزنګړي ډول د کار او ټولنیز چارو د وزارت نه داخله ده چې د غزوانان ته د کار زمينه برابر شي. دلته باید د صنعت لپاره کار وشي. دلته د کونړ سیمه د سی وسیمه د چې د توریزم د صنعت یا د سیاحت لپاره ډېری خې جاذبه، ډېری خې زمینی خو فرصتونه لري.
مولوی عبد الله رحمانی وای: کونړی ځوانانو ته دی د کسبونو زده کړې موقع برابر شي او کومو کسانو چې کسبونه زده کړي هغوی ته دي د خپلو کسبونو اړوند دندې ورکړل شي، څو پردي هیوادونو ته له تګ او اقتصادي ستونزو وژغورل شي.
مطالبه دا ده چې د حرفې مناسب د کار زمینه د ځوانانو ته برابره شي، که نارینه یو، که زنانه یو، که غلامه یو، که عوامي، چې کار زمینه ته برابره شي.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستیال مولوی زاهدالله احمدزی چې تیر ورځ کونړ ته تللی وو، د غونډې برخوالو او ټولو کونړیانو ته وویل د روزنتونونو، دارالیتامونو او د حرفوي زده کړو مرکزونو لړۍ به تر ولسوالۍ او کلیو پورې وغځوي او بیروزګارو کسانو ته به د کسب زده کولو ترڅنګ د کار پیدا کولو غم هم خوري.
حرفوي زده کړو مرکز دا چې ولسوالو ته او ولسوالو نه کوشش بیا دا چې کلو ته وسعت ورکړي.
په کونړ کې خلک د سرپرست حکومت له چارواکو په داسې حال کې بیروزګارو کسانو ته د کسبونو زده کولو، کورسونو زیاتولو او د دندو پیدا کولو غوښتنه کوي چې له کلونو را په دیخوا په هیواد کې د اقتصادي ستونزو له امله افغان ځوانان مزدوري پس ایران، پاکستان، ترکی او نورو هیوادونو ته په سختو او مرګونو لارو سفرونه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې پاکستان او ایران په افغانانو ځمکه راتنګه کړي، د وشتلو، نیولو، ادامولو او په زوره له دغو هیوادونو څخه یې د راویستلو لړۍ چټکه کړې ده.
Sayamanega, sayamanega, sayamanega.